د خوړو نړیوال پروګرام څرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړی برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال پروګرام اتیا زره ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي چې له وړو کېدو وروسته 6,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي. ښاغلی بنیت چې تازه له افغانستان نه ستون شوی تېره ورځې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې دا خبره وکړه. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نورم ټپیان دي. د کرکټ د 30 اورونو په نړیوال جام کې نن د بی گروپ درې لوبي جنوبی افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړې. هند له هالند سره مخته او دا اوسې لوبه روانه ده او پاکستان به له غرمې وروسته له زیمبابوې سره مخ شي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د مې وروسته نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو زه فریده سیال قربانې. د ترستشن به پورس افغانستان کې د طالبانو لخوا لښبګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د خونځې او د تړل پاتې کېدو څلور سو ورځې پوره شوې. په دې باندې یو کال موده کې افغان نجونې لزده کړو چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د انسان اساسي حق ترې نه محروم شوې. د زده کړو څخه د افغان نجونو دغه محرومیت په کور دننه او بهر خبرګونونه راوپارول. نړیوالو د طالب حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط د نجونو زده کړه یاده کړه او په ځلونو یې د طالب حکومت له چارواکو وغوښتل چې د نجونو پر مخ دې ښوونځي پرانیزي. په کور دننه هم عام افغانانو له طالب چارواکو دغه غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پرانیزي، خو ولې د دومره غوښتنو سره سره طالبانو او لوړپوړو چارواکو یې دغه غوښتنه ونه منله. که څه هم ځینې طالب چارواکي په ځینو ناستو کې په دې کار نیوکه کوي، خو دوی عملا تروسه نه دي توانېدلې چې ښوونځي پرانیزي. تازه د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ترکیه کې د مدارسو او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لږ شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د تک په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې وکړه. د دغه طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث کړنی وو چې خلکو رسنیو سره په خبرو کې او په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو سره ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو څلور سو ورځو کې په افغانستان د نن او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دی چې لښبګم ټولګو پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دی. د سمبلی په میاشت کې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې لښبګم ټولګو پورته نجونو دوه ونې ښوونځیو ته لواړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال په یوې ناسته کې ویلي وو دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانیستل شوي وو. که څه هم طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د تړل کېدو ښکاره لامل نه دی په ګوته کړی، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې په اړه په ځلونو بحث کړی دی. دغه شان ده هم ویل شوي دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو په اړه بحث وشي، خو داسې هم ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له وینا اخیستنه دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوې ده. د طالب حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگسی ته میزان میاشت په 15 د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې موضوع ته اشاره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغې وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی. نوموړي زیاته کړه باید ژر تر ژره د تعلیم زمینه برابره شي او ژر تر ژره باید په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو دروازې دروازې د ټولو پر مخ پرانیستل شي. خو په همدې ناسته کې بیا د طالب حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینهو لپاره مستحب دی. حنفي ویلي و هر چیرې چې لاړ شو د تعلیم خبره کېږي، تعلیم خو مباح عمل دی او دا یوه علمي خبره ده. لویانو دنیاوي تعلیم دا مباح دی او که د امیر او مباح ترمنځ تعارض رامنځته شي بیا به د امیر حکم واجب وي. خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه د ښځو ټول حقونه به ویلي دي چې د ښځو ټول حقونه به د اسلامي شریعت په رڼا کې چې هغې چې څه ډول ښکاره تعریف وړاندې کړی نه دي. د بشري حقونو فعالانو د طالب حکومت له خوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بللی دی. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې دا د څه باندې 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. دا چې دغه د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل به څومره جبرانېدونکي وي، د زده کوونکو پر روحي څومره تاثیر کړی دی، د خپرونې د مېلمنو سره به بحث وکړو. زموږ په نننۍ خپرونه کې ښاغلی قمر نیازی د ښوونځي استاد او د معرفت برخې فعاله، همدارنګه وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله او معصومه اصیل بر سره وی چې د هم د مکتب استاد ده، دوی بر سره په همدې موضوع خبري وکړي. اوس په خبرونه کې میرمن نیازی وصل ده، له دوی سره به خبرونه پیل کړو. میرمن نیازی تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم، ستړي مشي. تاسو ته دا وایي چې دغه دلایل چې طالبانو په دې څه باندې یو کال کې د ښوونځیو د تړل کېدلو په وړاندې کړي دي، تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه دلایل د قبول وړ دي؟ تاسو ته دغه دلایل قناعت درکولی شي چې دا ښوونځي هم داسې تړلي پاتې شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاسو ته، ستاسو کارمندانو ته او ستاسو د رادیو دلارې څخه د افغانستان ټول باغیره ولس ته نیکې هیلې وړاندې کوم، او بالخصوص هغه خوندو ته چې د تعلیم څخه محروم پاتې دي او دروازې د مکاتب د هغوی پر مخ تړل شوي دي، چې د افسوس ځای ده چې څه له پاسه 400 ورځې سولې او بیا هم دوی په تمه دي. او دغه بانجویانی چې طالب چارواکی د اوست افغان مرمنو د حقونو لپاره د هغه په سهارا خپل د اقتدار دوره مختوري او نور هم ستونزمن کیږي ورستر بل حالت جنوکیتا، دا واقعا زه متاسف یم او د افسوس وړ خبره ده.
میرمن نیازی، دغه دلایل چې اوس طالبان وایي دا د قبول وړ نه دي لکه تاسو چې هم یادونه وکړه، څومره زیان رسوي نجونو ته؟
د قبول وړ خو اصلا نه دي په هیڅ کتاب کې، په هیڅ اصول کې، په هیڅ د بشر په حقونو کې د قبول وړ نه دي، او دقیقا زیانونه یې بیخي ډیر دي. کله چې د ټولنې نیمایي برخه فلج سي، کله چې د ټولنې د یو انسان یو لاس نه وي نو څنګه بل لاس به فعالیت وکړي؟ آیا هغه لاس د دې لاس کارونه کولای شي؟ نشي کولای، خو کوي وکړي هم په ډیرو ستونزو په ډیرو مشکلاتو باندې. مونږ هم دغه خپل یو لاس فلج کړی ده، مونږ خپل د ټولنې نیمایي برخه فلج کړی ده، دا ډیر زیانونه لري. دا خوندي محرومي پاتې سوي دي د خپل د قانون څخه، دا یو برخه ده. او دا چې دا هیواد د پرمختګ څخه شاته پات کیږي، دا بل خبره ده چې په کل کې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې دومره شاته پاتې ده، او دغه نه جبرانونکي حالات چې هم دا اوس په افغانستان کې دا حالت روان ده چې نجونې خپل د تعلیم څخه بې برخې دي، نو دا به هیڅکله مونږ جبران نکو. دا به فکر نه کوم چې په لاسو شلو کالو کې مونږ جبران کو چې برته دغه دوره چې دوی دومره مایوسه سوي دي، دومره شاته پاتې سوي دي، دومره عقدګیره سوي دي، او دومره هم هغه څه چې دوی په زړونو کې وو، په فکرونو کې وو، په دماغونو کې وو، څه چې دوی په کتابونو کې وو، هغه ټول ځینې یو ډول لکه یو ویرانه کې چې انسان ژوند وکړي داسې یو حالت سره دوی مخ سوي دي. دا به دوی څنګه جبران کی د دې جبران د پاره مونږ په دې پویګو چې دا سراسر نقصان لري او سراسر دغه نقصان مونږ نه برداشتولای نه هم دغه نقصان مونږه برته ډکولای شو چې دا به ډیر سخت وي مونږ د پاره چې دا نقصان مونږ برته ډکوو.
میرمن نیازی تاسو د معرف په برخه کې کار کړی دی او دا به تاسو ته ډیره ښه واضح وي چې ښوونځي و ته نجونې په کم لباس کې ځي کم نصاب چلته تدریس ورباندې په دې تیرو شلو کلونو کې کېده په دغې نصاب کې د نجونو په جامو کې په ښوونځیو کې اساسي ستونزه ستاسو په نظر څه ده چې اوس طالب غواړي چې په هغې کې بدلون رامنځته کړي او که چېرته وغواړي دوی یو بدلون رامنځته کړي دغه تغیر به دلته څه وي چې د هغې نه وروسته دوی به ښوونځي پرانیزي؟
دغه ځای د افسوس خبره ده د ټول افغانانو دپاره د نه منلو خبره ده چې دا اوس دومره افغانان په دغه خبره باندې او په دغه حالاتو باندې چې دوی ولې تصمیم نشي نیولی دومره په تشویش کې دي. همدغه موضوع ده، موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به اوسېږو. دا د افغانانو تاریخ گواه ده، شاهد ده. بیا مونږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کړای، مونږ اسلامي ایجاب وو، هیڅ کوم مشکل نه درلود، کوم ستونزه نه درلودله. ما در ویشت کاله په معرف کې خدمت کړای، هلته په معرف کې هیڅ داسې په نصاب کې داسې هیڅ ستونزه نه وه. زه خپله ما د عقاید شریف استاد وم، ما درس ورکوه شاګردانو ته. مونږ عقاید شریف درلود، تفسیر مو درلود، حدیث مو درلود، په مضامینو کې د کته سنفونو څخه د علوم دیني څخه به مورته شروع کړله، د قرآن کریم ساتونه مو درلودله په تقسیم اوقات کې. نو ستونزه په څه شی کې ده؟ خو دغه مشکلات څوک زوروي چې دوی ولې داسې؟ بیا که داسې کوم مشکل وای دوی به ډیر ژر تصمیم نیولی وای، ځکه مشکل نشته چې دوی تصمیم نشي نیولی. خبره دغلته ده چې کوم مشکل نشته، نه په نصاب کې مشکل شته، نه په حجاب کې مشکل شته، نه هم زموږ په فرهنګ او زموږ په شرعي اصولو کې چې زده کړه زموږ حق ده مشکل شته، ځکه دوی تصمیم نسي نیولی. دوی په دې نه دي قادر شوي چې په دغومره وخت کې تصمیم ونیسي د نجونو په برخه کې.
میرمن نیازی که داره تو وی چی زنی طالب چارواکی دی چی دوی غواړي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ما مخ کی هم یادونه وکړه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په څو ناستو کې دغه غوښتنه کړې ده چې ویلی دی چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. په رسنیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلاف ښودنه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په افغانستان کې جنو د خونځیو پر د خونځیو د دروازو خلاصول د سیاسي موضوع شوی نه ده؟
سل په سله کې دا اوس سیاسي موضوع ته اوښتې ده، تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو دقیقا. ستانکزی صاحب په بارو بارو په کراتو باندې دا تاکید وکړله چې مشکل نشته او موږ تصمیم نیسو او دا نصاب کې به کوم تغییرات راوړو یا کوم څه شته چې اړتیا او هغه ته به تصمیم ونیسو او بالاخره په ایجاب کې به کوم تصمیم ونیسو. داسې یو مغلقې خبرې پیچیده خبرې کړي دي چې تر یو ځایه پورې مونږ وایو هم چې صحیح ده، دا مونږ د خوندو په ګټه ده، مونږ ورته په تمه مو هرکلی موم کوو د دې تصمیم څخه د دوی. مګر متاسفانه مونږ وینو چې دا د دوی خپل منځي مشکلات ده چې دوی خپل منځ کې لا جوړ نه دي، او بل دا چې دوی سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه خپل د پیژندګلوي په خاطر دا موضوع یې تر ډېره حده پورې شاته غورځولی ده. او دومره کله چې سره هم کې نړیوال ته په همدغه خاطر یې سرکوي او ټولنې ته برملا کوي تر څو چې خلک راوپارل سي او بالاخره د دوی غږ د خلکو غږ تر نړیواله پورې ورسیږي، او دوی په دې باندې ویاړ او افتخار وکړي چې ځنو مونږ هم نړیوال ته یوه بنده وراچولې ده چې نړیوال زموږ تقاضاوې باید ومني. خو دغه سیاسي مسایلو کې دغه سیاسي جنجالونو کې ضربه ډیره نه یوازې ښځې ویني بلکې افغانستان په کل کې ضربه ویني، افغانستان د پرمختګ په ډګر کې ضربه ویني. چې دا زه فکر کوم چې د دوی دغه خپل منځي اختلافات هم په همدغه باندې ډیریږي او ډیر بشي انشاء الله، ځکه چې په دې کې هم داسې شخصیتونه سته چې دا احساس لري، دا درک لري چې کله موږ د ټولنې نیمایي برخه فلجو نو موږ د بدبختی سره مخ یو. او دا اوس چې د افغانستان همدغومره ناخوالې دي، همدغومره بدبختی دي، سبب ټول بې علمي ده چې زموږ خلک د علم نه شاته پاتې دي.
ډېرې مننه تاسو ته به بېرته راوګرځم. اوس به میرمن هنري ته ورشم. تاسو ته ښه راغلاست، ویم ستړي مشې. میرمن هنري، تاسو که راته ووایئ، دغه د یو کال شو نجونې له زده کړو پاتې دي، دوی په کورونو ناستې دي، او په دې وروستیو کې موږ داسې راپورونه درلودل چې هغه نجونې چې په دولسم او لسم او هغې نه یولسم صنفونو کې دي، هغوی اوس داسې کارونو ته مخه کړې ده چې له دې نه وړاندې نه و کړي، لکه دوی اوس خیاطي ډېره کوي، غالۍ اوبدل کوي، یا داسې کارونه چې اصلا دوی له دې وړاندې نه و کړي. دغه کارونه کول او د دې تر څنګ که د زده کوونکو د روحیې په اړه راته ووایي چې دا به ورباندې مثبت تاثیر واچوي که نه، ځکه دا د یو کال ده چې دوی له کوره نه راوځي.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو ګرانو کارکوونکو ته، تاسو ته او آغلې نیازۍ ته، ګرانه میلمنه چې بله هم درسره ده. نو زه فکر کوم چې دغه موضوع چې دا د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ خویندې چې د شپږم ټولګي څخه پورته دي پر کورونو باندې ناستې دي، او یا هم داسې کارونو ته یې مخه کړې ده چې هغه لاسي صنایع دي، یا خیاطي ده، یا اوبدل، یا هم بل دي، غواړي چې په دغه رقم باندې خپل رواني حالت ته تغیر ورکړي، او یا هم ځینې خویندې د دغه کارونو څخه هم راګرځول شوي او بیا پر کور باندې ناستې دي، که چیرې دې ته یو خواستګاري او یا هم یو څوک یو وړاندیز د واده د یو بلې کورنۍ د خوا څخه ورته واوسي، نو کورنۍ یې ژر تصمیم نیسي چې د دې په دغه اقدامو کې تر څو دی نورې واده سي، ځکه چې دی وایي چې مثلا نور دغه دی د مکتب زمینه نه ده مساعده، د درس زمینه نه ده مساعده، نو د دې په حق یو بل اقدام کوي، یا هم د څوارلس کلنې او یا هم دیارلس کلنې نجونې بیا له وخته څخه واده کېږي چې دغه نورې ستونزې او مشکلات هم او رواني تکلیفونه حد ډېرو ته پیدا شوي دي. چې زه خپله په دې باندې خبره یم چې کله چې نوي مکتبونه شروس بوله، نو مکتب ته د اووم ټولګي او دولسم ټولګي دولسم پوینټ جونیر اغلی وی چې دی بیخي جړل چویل چې باید زموږ مکتبونه شروع شي دي کنه، او زموږ کورنۍ دا تصمیم نیولې دي چې ځینې نامزادان کې ځینې یا په نور کارونه باندې وګماري چې دا د دې رواني حالت باندې ډیر
مېرمن هنري
کړي غلط تاثیر کړي.
مېرمن هنري کدا راته وای اغه جون چې اوس تاسو یادونه وکړه چې دوی خوانځي او تنزي او کورنۍ ور باندې فشار راوړي چې دوی واده وکړي، که چیرته دوی واده وکړي او د ژوند یو بل لار انتخاب کړي، دوی به د تل لپاره له زده کړو نه محروم شي.
زه خو دې کچیر مثلا څنګه یعنی بل لار انتخاب کړي،
هدف دا چې دوی که چیرته واده وکړي له زده کړو نه به د تل لپاره دوی محروم شي، دوی به ونشي کولی چې د خسر په کور کې له خاوند سره یو ځای چې دوی کله ژوند کوي زده کړې وکړي.
خبره دلته دا ده، خدا خو فرق لري چې مثلا که چیرې دی د زده کړو څخه محروم سي او واده وکړي، نو خدا خو په دې معنا باندې ده چې دی هلته د مسؤلیت خاوندان کیږي، دی هلته د خسرګنۍ د اولاد خاوند نور مسؤلیتونه دی ته ورته غاړي کیږي. نو که چیرې یو داسې روشن فکر کورنۍ وي، هغه دی په وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. که چیرې روشن فکر نه وي او د دې په غم کې چې باید د کور کارونه مخته یوسي، نو هیڅکله نه شي ولې چې هغه ښځه و خپل درس ته ادامه ورکړي. او بیا چې نن ورځ که دغه حالات دوام وکړي تر څلور سوه ورځو ډېرې لا هم کلونه ونیسي، نو بیا خو هغه چې وایي حکومت ستاسو په حق کې کوم اقدام نه کوي، نو کورنۍ خو بیخي بې تفاوته پاتېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته بېرته راګرځو. میرمن معصومه اصیل هم راسره په خبرونه کې وصل ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد، ستړي مشي. تاسو په خونځي کې تدریس کوو، کدا راته ویل کله چې خونځي تړل شوې دي نجونې له زده کړو محروم شوې دي، تاسو هم نشئ کولای چې خونځي ته لاړ شئ درس ورکړئ. څومره دغه کار ستاسو پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی دی؟
خپل دې سلام نه دې ازادي رادیو نو مازه زه کارکونکو ته وړاندې کوم، پس لږه خپل سلام نه ګران ملمنو ته وړاندې کوم. تابر نو دغه چې د نجونو پر روحیه باندې منفي تاثیر لري، د ښوونکو پر روحیه باندې هم منفي اغېز لري. تقریبا 400 نه زیاتې ورځې چې موږ ښوونځي ته صرف او صرف د حاضرې د امضا کولو لپاره ځو، کله چې هلته د کوچنیانو زده کوونکو ته ګورو، تبن زموږ زړونه خفه کېږي چې موږ ولې تدریس نه کوو، ولې شاګردان د مکتب ته نه راځي. په همدې ترتیب که د دوی په مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي، نو دا به د زده کوونکو او د کورنیو په غړو باندې مثبته اغېزه ولري. دوی باید د دوی په مخ باید د ښوونځي دروازې خلاصې شي، او لشتګم ټولګي پورته د بندیزونه چې د دوی په مکتبونو باندې لګېدلي دي، دا باید له منځه پورته شي. مهرباني.
زه ستاسو غږ لرم. د مالی لحاظ باندې که راته ووایي چې له کومه چې ښوونځي تړل شوي دي، تاسو مخکې کولای شئ چې کورنۍ په مالی لحاظ باندې ملاتړ وکړئ، هغوی سره مرسته وکړئ، اوس څومره په دې برخه کې توانیږئ؟
کله چې طالبان حاکمان شول په افغانستان باندې، د موږ له ماشینونه تقریبا 1200 افغانۍ کمې کړلې. نو په دې ژوند په هغه باندې موږ ډېر منفي تاثیر وکړ، ځکه چې نرخونه پورته دي. موږ دا هغه پیسې د معاش مو کفایت نه کوي زموږ د ژوند ضرورتو لپاره.
ډېره مننه، تاسو ته بېرته راګرځم. میرمن یزی، که تاسو راته ووایئ چې اوس خو دا د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي او نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي، ما مخکې م یادونه وکړه چې اوس په داسې ځینو کارونو باندې دوی مصروفې شوي دي چې هغه کولی شي یو څه د دوی فکر ورسره بدل شي. نور په کورنیو کې ستاسو په نظر داسې کوم کارونه شته چې مور او پلار د نجونو سره مرسته وکړي چې هغوی حداقل په کور کې فکر بدل وي، یو کار وکړي، یو کسب ورسره زده کړي، او تر څو چې ښوونځي پرانیستل کېږي دوی په روحي لحاظ باندې ضعیف نه شي؟
دقیقا لکه څرنګه چې زموږ یو خورکی هم دلته یادونه وکړه چې دوی په خیاطي او بازی کارو باندې مصروف دي، او فامیلان دا فشارونه راوړي چې دوی زر تر زره یو کس پیدا شي او د دوی ودونه وکړي، رخصتي کې چې یو نسل باید قرباني ورکړي. دا 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 معنا لري. مونږ قرباني ورکولو ته نه یو، همیشه باید مونږ قرباني ورنکو. بس دا مونږ ډیره قرباني ورکړلې، نور نو د قرباني ورکولو لپاره هیڅ مونږ نسو کولای چې مونږ بیا هم د قرباني پسسو. هیڅ امکان نه لري په هیڅ صورت کې. دلته مونږ د فامیلونو ملاتړ ډیر مهم ده، کورنۍ ډیر مهم دي. صحیح ده چې دولت به توجهی نو فامیلونه هم به توجه کیږي، نه فامیلونه باید به توجه نسی. فامیلونه کورنۍ باید خاصه پاملرنه وکي، خاصه توجه وکي، تر پخوا لا زیاته توجه وکي. د کتابونو مطالعه خپل پر اولادونه باندې شروع کی، هر ډول کتابونه ورته راوړي، ناولونه یې، تاریخي کتابونه یې، دغه سی ورته نور کتابونه چې دوی هغه مینه برته د مطالعه سره، د مطالعه په واسطه برته مینه د زده کړې.
مېرمن عزیز موږ خګل لري
طرف چې زړه کې د هغه وقدای د زړه څخه ووزی، من کې هغه چې دوی کوم دغه لري، کوم ویره لري د شاته پاتې کېدو، هغه ویره ته نه وتختی. او سربیره د دې چې اقتصادي بحران ده، کسب و کار هم خده چې باید جنکی زده وي او مصروفه وي، ور باندې ذهنا فزیکلی ور باندې مصروفه وي، او یو څلا ستر اورنه وي د مور پلار د پاره، د فامیل د پاره، ځکه چې حالات، اقتصادي حالات د ټول افغانانو خراب ده، ماشونه کم دي، یو په وخت نه اجرا کیږي، یو سلسله نور مشکلاتونه هم دي، قیمتونه، نرخونه ډیر قیمت سوي دي، لوړ تللی دي. په داسې وضعیت کې هغوی وکولای شي چې خپل د لورګانو څخه داسې هم استفاده وکړي
په یو کسب کار کې، خو ډیر تر څنګه باید کوشش وکړي چې هغوی ته د مطالعې د پاره زمینه مساعد کې، شخصي کورسونه یا کورنۍ کورسونه ورته برابر کړي. فرض مثال که د یو چالور د 12 سنف کې ده او آخري کال ده، هغه ډیره مایوسه شوې ده، هغه ډیره مایوسه ده چې باید هغه وسي، باید خپل دغه ته واده رسیدې ته چې برته د مایوسه نسي، دا جلی برته ډیره خفه نسی د دغه وضعیت څخه، د دغه حالت څخه. نو باید هلته فامیلونه دې ته یو شخصي کورس جوړ کړي چې دا جلی پی باندې مصروفه سي، په دغه کورس باندې دا چې کله مصروفه سولا نور ماشومانو ته هم زده کړه ورکړي، خپل هغه دغه هم نه یریږي، خپل استعداد ته هم نور وده ورکړي، نور قوت ورکړي.
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن هنری، تاسو ته براشو میرمن نیازی یادونه وکړه چې موږ نور نه غواړو چې داسې نسل اوسو چې هغه قرباني ورکړي. ستاسو په نظر خپل عام افغانان او نړیواله ټولنه په ګډه باندې څه داسې کار کولای شي چې په طالب حکومت فشار واچوي تر څو د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟
مثلا موږ قرباني نه ورکوو، موږ دغه څلور سوه ورځې بیا هم قرباني شوي یو او اوس هم د قربانۍ په ډګر کې روان یو. زه ډېره خوشحاله یم چې دغه خبرې چې نیازی خور وکړلې ار پامیل دغه عملي کې، خو متاسفانه نه عملي کوي. خبره دلته دا ده چې نړیواله ټولنه باید پر دوی باندې داسې فشارونه وارد کړي تر څو دوی وجه ته مجبور شي چې دغه ښوونځي نور د خلکو پر مخ باندې خلاص شي، د نجونو پر مخ باندې خلاص شي. او عرب فامیل هم د دې توان نه لري چې مثلا ولاش تخپل لور په یو شخصي سنتر کې شامل کی، ځکه چې هغه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی. او بل خبره دا ده چې دی مثلا دغه قرباني چې نن ورځ موږ ورکوو، خوار ورځ دغه د جریان لري او نړیوال هم دغه ویني. کم کومکونه چې دی روزمره واره افته دي ته راسته بشر دوستانه په نامه باندې او یا هم په بل نامه باندې، ولې پر جای باندې هیڅ کمښت نه راځي؟ هر افته ولې دوی ته د ډالرو بستیه راستول کېږي او هغه دوی ته د بشر دوستانه په نامه باندې راستول کېږي؟ باید په دې کې باید یو فشار باندې وارد شي پر دوی، پر مشرانو، پر هغه مشرانو باید فشار وارد شي چې دغه موضوع یې غورځولې ده.
ډېره زیاته مننه میرمن ماسومې، تاسو ته به راشو. تاسو د یوې استادې په توګه باندې دادی د نجونو سره یو ځای تاسو هم ښوونځي ته له تګ محروم شوي یاستئ، تاسو داسې کومې لارې خپلو شاګردانو ته ښودلې چې هغوی په کورونو کې او د هغوی د دې لپاره چې روحیه ضعیفه نه شي هغه کارونه وکړي تر څو هغوی حداقل تر دې چې د ښوونځي پرانیستل کېږي قوي پاتې شي؟
موږ خپل زده کوونکو ته همیشه مثبته رویه ورکړې ده او په کورونو کې باید میندې او پلرونه د مېلمنې په د خبرو په تایید باید زه هم وایم چې کور کې باید دا زمینه مساعده شي چې نجونو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو مطالعه وکړي، د ښوونځي کتابونه باید ولولي او په د کورو بهر کورسونه او ښوونیزو مرکزونو ته ولېږل شي تر څو له رواني ناروغیو څخه مو د دې مخنیوي کړی دی. او نجونو ته باید موږ او تاسو مثبته روحیه ورکړو. کله چې د ما شاګردان ما ته زنګ وایي او مثلا راته وایي چې استاد کله شروع کیږي مکتب، زه دوی نهیلي کوم نه، دوی ته همیشه د راتلونکي لپاره امید ورکوم، د راتلونکي لپاره دوی هڅوم، دوی مطالعې ته تشویقوم، دوی د کور کارونه ته تشویقوم. نو ام دومره چې لوسم پوره دي هیڅ نه ما هڅه هند د دوی په حقونو کې نه دی درک کړی.
ډېره زیاته مننه کور مو ودان د تاسو هرې وی قدرمنې قمر نیازی استاد او د معرف د برخې فعاله، وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله، او د مکتب استاد معصومه اصیل څخه چې ما سره مو نن په بحث کې ګډون وکړو. کور مو ودان همدارنګه دغه موضوع موږ پر فیسبوک هم پوسټ کړی و چې دلته راته ځینو هیوادوالو هیوادوالو پیغامونه پریخی دی. ده خان پنوم یو هیوادوال پیغام پریخی ده ویلی دی چه ده یو نارینه روزل ده یو فرد روزل دی او ده یوی خزینه روزل ده یو مکمل فامیل روزل دی. ده رسول خان صابر پنوم باندی یو بل هیوادوال پیغام پریخی دی چه ده زرو قدر پزرگر وی تعلیم هغه چه تهمیت لری چی هغه ده تعلیم پرزخت پوهیگی. همدارنگا د صدیق شنواری پنوم باندې یو هیوادوال پیغام پرې خدای ویل دی چې چرته غوړې دی یو هیواد وګړي بغیر له جنگ نمړ شي نو د پهنی رڼا تری واخلي. دنجونو پرمخ خونځي تړل بغیر له جنگ د افغانانو وشل دی. تر بلې خبرونه خدای پامانه.